طالبانو حکومت وای ترکمنستان له افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرستیال او د بهرنی چارو وزیر رشید میردوف سره د ټاپي پایپ لاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د عامه اړیکو مشر ضیا احمد تکل په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. د بیان له مخې میردوف په نږدې راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملي همکارۍ د پراخولو پلانونه اعلان کړل، خو په بیان کې د دغو قانون په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ټاپي د غازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شوی و. د پاکستان سره محکمه د چهارشنبه په ورځ په یو نوي حکم کې پریکړه وکړه چې په فوجي محکمو کې د ملکی وګړو محاکمه کول قانوني ده، او خپل هغه مخکنی پریکړه یې لغوه کړه چې دا کار یې د اساسي قانون پر خلاف بللی و. دا پریکړه د پخوانۍ پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره شوه. د 2023 کال د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته شوې ناکرارۍ په جریان کې تر سل زیات ملکي وګړي په فوجي محکمو کې محاکمه شوي دي. له دغو کسانو ځینې یې تر لسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د حکومت په وینا د هغو لاریونونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 فوجي تاسیساتو بریدونه شوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان په ځواب کې وویل چې مارشل لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظم ساتلو لپاره طرحه شوې وه، او هیڅکله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیز هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت بیان پرون دا درید وروسته له هغه اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې واشنگتن به د یمن پر حوثی اغیانو بمباری پای ته ورسوي. ترامپ ویلی دی چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو بارونکو لاریو مخه نه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل په نقشه کوي. په دې کې په سره سمندر او باب المندب تنګي کې امریکایي بیړۍ شامل دي. د هند د کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزو فارمیټ کې به لوبې ته دوام ورکړي. روهیت په 18 ټیسټ لوبو کې له 4300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای یې تیر کال په باربډوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 20 نړیوالو لوبو سره مخه شو کړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافي کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند د جون له میاشتې څخه تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي، او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوي کپتان ته اړتیا ده. او د والت ډیزني شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ییز پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزني پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزني تیم پارک جوړولو لومړی لویه پروژه ده چې په نږدې یوه لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړی ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ شي. د سیلانیانو لپاره دا یو مشهور ځای دی چې ډیری کورنۍ جذبوي. یاس واټر پارک منیجي د ابوظبي ښار شاوخوا 2.5 میلیونه نفوس لري، خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 4.5 میلیونه څخه ډیر لیدونکي ثبت کړي، چې د تیر کال پر تله 18% زیاتوالی ښیي. اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعات لرو. یو شمیر افغانانو د امریکا د سترې محکمې د هغه حکم هرکلی کړی دی چې له مخې به فدرال حکومت د هغو زرګونو افغانانو کیسونه بیا څېړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي.
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني.
دا یو افغانه کیس لرونکی چې امریکا ته د تګ په تمه وه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خبرداري ورکړي چې هند به د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د توغندې لبرید وروسته د خپلو کړنو عواقب وویني. او په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د کانونو کارګران مني چې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورنیو شرکتونو لخوا د ډبرو کانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکایي بیړۍ شامل دي. د هند د کرکټ لوبډلی کپتان روهیت شرما د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزه فارمیټ کې به بیا هم لوبو ته دوام ورکوي. روهیت په 8 ټیسټ لوبو کې له 400 او 300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای تیر کال په باربادوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 40 اووریز نړیوال لوبو سره مخه شو کړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافی کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند د جون له میاشتې تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوی کپتان ته اړتیا ده. د والت ډیزنی شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ییزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزنی پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزنی د تیم پارک جوړولو لومړۍ لویه پروژه ده چې په نږدې یوه لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړۍ ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ سي. د سیلانیانو لپاره یو مشهور ځای چې د ډیری کورنیو جاذب کوربه دی یاس واټر پارک نومیږي. د امریکا د ستاري محکمې ورستي حکم چې فدرال حکومت دې ته اړ باسي چې د زرګونو هو افغانانو کیسونه بیا وڅېړي چې امریکا ته د تک په تمه دي، د دوغو پناه غوښتونکو له پراخ هرکلی سره مخامخ سوی دی. یو شمیر هغه افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي، ازادي راډیو ته ویل چې هیله لري د تک پروسه یې ژر پیل سي. د امریکا ستاري محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دې له روانې میلادي میاشتې یعنی د می له 12 نیټې څخه د افغان پناه شتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تک په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتې افغاني فرزانی ازادي راډیو ته وویل،
زمون د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړي دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضي بوزي بعضي بونزي او شرطونه ولري، ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې وای انټرویو کړی دی وای پات ده، بعضو میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي، بعضې سیکوریټي چیک کړي دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تک په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل،
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله کو خدای مهربان ده انشاءالله چی و سم پایله بور کړی او خلک بالا دي سنزو در بدر اخلاص شي. بیر تخپل وطن ته تل هم سنز مند دي، د ډیرو خلکو جوان له خطر سره مخ ده، سنز دي وی دي خطر
از مشکلات زیات هستند.
د امریکا د ستري محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیا وزیر پایل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ټرمپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر سوی دی. یاده قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت سوی وه. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یو لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړي چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید سوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر سوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیس مشرخ له ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ وویل چې هند به د پاکستان تر ولکلاندې کشمیر کې د توغندیو له برید وروسته د خپلو کړنو عواقب وویني. پاکستان ژمنه کړې ده چې د غچ اخیستلو په توګه یې 15 هندي الوتکې ویشتلې دي او په دې اړه باندې خبر ورکړی دی. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د هندي جکپوري امنیتي سرچینې په وینا د پاکستان درې جټ الوتکې د هند په خاوره کې لوېدلې دي. په دې اړه معلومات ترې لنډې د می ورسته. پاکستان خبرداري ورکړی چې د هند په هوایی بریدونو کې د ویل سوی کسانو غچ به واخلي. نوی ډیلی دا بریدونه په کشمیر کې د وسلوال برید په دواب کې بللې دي. اسلام آباد ویلي چې د پولې په اوږدو کې د هند په بریدونو او ډزو کې 1.5 ملکی وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې نوی ډیلی د پاکستان په ډزو کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په شپه خپل هیوادوالو ته په وینا کې ویل چې د هر وژل شوي کس د وینې غچبه واخیستل سي. د هند پوځ ویلي چې د چهارشنبه په سهار یې د پاکستان په خاوره کې 9 ترهګریز کمپونه ویجاړ کړي دي. دا دوی اونۍ وروسته له هغه چې پر اسلام آباد یې د هند تر کنټرول په لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو په برید کې د ملاتړ تور ولګاوه، خو پاکستان دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري وویل چې 15 هندي جنگي الوتکې د پولې هاخوا ویشتل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د هند یوې جکپوړې امنیتي سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کړې دي ویلي چې د دې هیواد درې جټ الوتکې د هند په خاوره کې لوېدلې دي. دواړو خواوو د سرحدي کنټرول کرښې په اوږدو کې چې کشمیر سره جلا کوي درنې ډزې تبادله کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا محمد سلمان چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو جماعت ته نږدې ژوند کوي ویل د شپې ډارونکي ژغونه وه، هر څوک بیرېدلی وه. څلېرویشت کلن طارق میر چې په پښه کې د مرمۍ ټوټه لګېدو له امله ټپي سوی و ویلي چې دوی خوندي ځای ته ځي ځکه چې دوی بې کوره سوي دي. هند ویلي چې اقدامات یې په قصدي او هدفمند ډول ترسره کړي دي. د چهارشنبه په شپه د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري ویل چې د کنټرول کرښې په اردو کې ډزې روانې دي او اسلام آباد به د هوایي بریدونو په خبرګون کې ځواب ووایي. چودري ټینګار کړی دی چې پاکستان د ځان د دفاع لپاره پر خپل وخت، ځای او طریقه د ځواب ویلو حق لري. د هند تر ټولو لوی هوایي برید د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور ښار ته څیرمه پر یو اسلامي مدرسه و چې د پاکستاني پوځ په وینا 14 کسان پکښې وژل شول. د هند دفاع وزیر راجنات سنگ ویلي چې دا عملیات د نوې ډیلی حق دی چې تیره میاشت پر سیلانیانو د حملو ځواب ووایي. پاکستان په هغه برید کې چې د اپریل په 22مه تر سره سو هر ډول رول رد کړی دی چې 26 کسان پکښې وژل شول. د دغو کسانو ډیری یې هندوان و. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې اوسیدونکي د پاکستان له ډزو وروسته په بیره کې وتښتېدل. د سلام آباد کلي 9 کلن وسیم محمد ویلي چې د پاکستان له خوا ډزې وسوې چې کورونه یې ویجاړ کړل او ډیر خلک یې ټپیان کړل. د ویلي دي چې خلک له دې ځای څخه تښتي. په عین حال کې ډیپلوماټانو او د نړۍ مشرانو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي نړۍ د هند او پاکستان ترمنځ پوځي شخړه نسي زغملی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د جګړې د بندولو غوښتنه وکړه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/ازادي راډیو مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لته سره.
تاسیز مژغله ازادي رادیو اوري. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای سي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هند اعلان کړی چې د پاکستان د کشمیر او پنجاب په یو شمیر سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه په نقشه کړي دي، خو د پاکستان پوز ویلي چې په دې بریدونو کې 68 ملکي وګړي وژل سوي او 46 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشرفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو ډلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای سي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکي افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي له اغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان منځ کې نالري او جګړې نوی نوی، خو افغانستان خو ته باندې سیمه کې دی، د ټول سیمه چې دا بې ثباته کیږي او جنگ چې دی چا په ګټه نه دی. نو ما یقین دی چې دغه سره کې سیمه نور هیوادونو ته خطر دی، افغانستان ته خطر
دی. دا به داسې حال کې ده چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندي پټنځایونه په نښه کړي. د دې وزارت د بیان له مخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کیدی. خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د خزو او ماشومان په ګډون شپږ ملکی وګړي وژل شوی او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودری له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پاکستان د هند د دې بې دلیله برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولي ته نږدې سیمو کې وژل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږویشت کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند د اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې له مخې پاکستان ته د سند د اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
اوریدونکو، د دې کړکیچ په اړه د نوي ډیلی د دریز د معلوماتو لپاره زموږ همکار احمد تکل د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یو هندي کارپو آنند ساهې سره مرکه کړې ده او د شاغلي ساهې څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د هند پوځ په خپلو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودل یې ترسره کړل کنه. په دې اړه مرکه اورو.
I think India's objective was to show
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګریزو کړنو په وړاندې چوپه خوله نه پاتې کیږو. دا ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسي جوړونکي تل حیران و چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمي وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بالاخره هیڅ یوه لاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سوله ییزې اړیکې ټینګې کړو، ترهګریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به یې خرابوله. دا ځل موږ به ښودله چې موږ به د نوي ټکنالوژۍ، استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو ترهګرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه یې جوړ کړي وو.
All the planning was done.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over. ها نو لدی ورسته به څه پیښ شي؟ عملیات پای ته رسیدلی دي او کبا به هم دوام وکړي.
India said that we will seek justice.
هند ویلی چې موږ د دغو ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بې نقصو شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دي. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردیکې څخه چیرته چې لشکرې طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېنه د فعالیت کوي، هلته حزب المجاهدین او د لشکری طیبه سیمه ییزه څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو کارپو آنند صاحب اوریدونکو تاسیس مشرخه آزادی رادیو اوری د پاکستان او هند ترمنز د کړکې چې د وضعیت په اړه بیلابیل نړیوالو چارواکو خبرګونونه شو دلی دي. په دې اړه به نور معلومات له اسمت څاروان څخه واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنز د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکې چاره بللې ده. لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې لبریدون ورسته ل دوړو اټومي هوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتیدونکو نفوذ مخه ونیسي. لبل خو کته هم د 2020 کال د اگست په میاشت کې ل افغانستان د امریکایي توکونو لوټلو ورسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وشي. وروسته لدې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریځې ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده. دوی همدا اوس پرې خبر شول. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ هم دا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده، ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مارکو روبیو په اکسپانه کې لیکلي چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاحکارانو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال روبیو ته د چهارشنبې په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وې مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بلې خوا چین د چهارشنبې په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتیدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي گاونډیان دي او دوی همدارس د چین گاونډیان هم دي. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غله آزادی رادیو اوریده. آزادی رادیو سهارنی خبری مجله روانه ده. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران مني چې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنیو شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې هم قانون زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته پکښې زیان اړوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې برخې ته جدي پام وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج لپاره باید یو میکانیزم رامنځته سي. استخراج یې په پرمختللو وسایلو وسي او قراردادونه یې هغو شرکتونو ته ورکړل سي چې لازم ظرفیتونه لري.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشین سوری شوی د باروتو چاودلو غږ و، دا غږ د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دا سوداګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وایي په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورني شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له دې عمله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډېر ټیټ وي.
دا غیر فنی شکل سره چې دغه کیږي هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي قیمت هغه کوټوږي، هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي. چې ماتیږي هغه یو کرور والا راټیټیږي قیمت 500 لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دا سوداګر وایي د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي. خو دته چې کوم مریات دي، په تېرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي.
او 15 کسان پورې هلته تلفات ورسېده بم انفلاقیه دغه کې که نه دا زخمي خو هر کال کېږي. لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسېدلی دي.
په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
زخمی شو یم کونړ کې دننه ما غځی چې دغه غور ورکول که نه ده هلته خو دا اول سوری کېږي سوری بیا د سلوم پرانی کوي که نه ما زخمی شو یم ما باندې بمونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سوری کېږي، بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کېږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې یوې بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه یې هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبره یې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپه دره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومته غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام واړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویاند ضیاء الرحمن مومند که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي هغوی د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې له امله یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر فني کان کندنه چې ده هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کیدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي او کیدلی شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوي خو تر 50% پورې د دې امکان شته چې قانونو کې کومه شتمني موجوده ده هغه یا خراب شي او یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونی مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د قانونو د برخې کارپوه په تېر جمهوري نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفي که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل له ډېر پخوا راهیسې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
په کار داري چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو
پوره یو میکانیزم یو هغه وسایل چې په نړۍ کې د استقلال لپاره استعمالي هغه استعمال شي او مثلا قرارداد هم کیږي د یو داسې شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه
که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسکونو کانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړې، خو انتقادونه موجود دي چې له اقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د کانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې یې فني او مسلکي شوي نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو کانونو ارزښت $3 تریلیون اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي کانونه ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام اړول شي. سږ کال د مې د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپېریال کې روغتیا او خوندیتوب و. داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلي مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط و صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا لنډه یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې سره مساوی دي بلکې مشابه نه دي. سره نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوی دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سود خزه نشته، بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ ده ودي، خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې، دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. وې تاسو د مېرمنو لباس تاس، مېرمن استاسي لباس دي، ان څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. راب شو دل چې څوک بهتر دي؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو منګه ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیک مرمنی نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که مرمنه تقوا داره وا که نارینه تقوا دارو دکې دا قید نشته دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه نو مالا د خبرې دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام درته لري زه په بل ځای کې د مقام لرم اما رب شو مرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د مېړه احترام وکوئ خو ورسره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې ته طلاق ورکړي ښځم حق لري چې د مېړه نه ته خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړی چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنې نور کوم حقوق یعنې نور کومه مطالبه نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو همدومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وله ووایم د ملا نوم ورباندې بده ده اخوندان چې دي چې هغو د شروط الصلات او منی مسلی ویلي دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هېڅ قسم اګاهي نه لري هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دو ورباندې پوهېږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام دته د په خوخې نفقه ورکي د خوخې ژوند ور ورکي نو بیا دا سړی بهتر دی خو بیا خدا خو معلومه خبره ده بیا خو بهتره سړی دی ځکه دا ولې بهتر دی خو بهتروالی په همدې د په کور کې لطف نه کار اخلي بهتروالی په همدې د په کور کې د شفقت نه کار اخلي خو که چېرته دا کار ونه کړي د شفقت نه کار وانخلي د مهربانۍ نه کار وانخلي نو دا سړی بدتر دی بیا بهتر نه دی
بله مدني صاحب تاسو سره له دې چې په اسلامي برخه کې فراخې زده کړې لرئ تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستئ په ټولنه کې خلک ګورئ څه فکر کوئ ولې یو شمېر نارینه خپل ځان په خپلې مېرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین ور باندې عملي کوي که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي یوازې هره خبر به د ده منل کېږي تاسو علت څه ګڼئ
علت یې ناعلمي ده علت یې جهالت دی علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي دغه ناپوهه اخوندان دي چې اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوي دي دو جمعتونه نیولي دي د پخوانه دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي هغه زمونږ او تاسو خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلارني کې دین میراله بس دي دوه کتابونه نه غهین لري دا ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلارني کې نه چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس مونږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري دغه شې د علما او د اخوندانو نه اغستې دي چې ولا زدي کور کې حاکمي ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوځه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خده که خنه ده ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبې نه وي یعنی مونږ له د مرمن سره مشوره ورکول عیب ښکاري مونږ د مېرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه ناعلمي ده لا علمي ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
بله په دغه سي کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي چې د کور نارینه چې د ښځې مېړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق د پاره موضوع باندې رټي د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کېږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال جنجال دی او دغه دوامدار جنجال دی په کور کې پاتې کیږي. دغه د د څخه اولادونه سالمه تربیه نشي اغسته، د د څخه اولادونه به څه زده کی، بلکې دغه کور به په دوامداره مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې موږ عیني شاهدان یو چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته. د افغانستان بلا استثنا داسې کور نشته چې په هغه کې د ښځې او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبرې د خواښې او د ننګور جنجال نه وي. د دې یوازینۍ وجه دا ده، زه بل لنډ مثال وایم، د همدې ملایانو د دې اخوندانو نه دغه یو ذهنیت راپاتې دی. یو سړی که د والدې یا د مور احترام کوي، وایي دا ډېر ښه سړی دی، ډېر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي، وایي وګوره دغې له ورور وایي. خو که بالمقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي، بیا دا په دې دلله وګوره خدای نه خواسته دې د اوسته وګوره. یعنې دا کوم عدالت دی، دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کوي ښه سړی دی، که د خور سره یې کوي ښه سړی دی، که د خاله سره یې کوي ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هماغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیری، یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغو ته لیکلې وغه چې څه خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري. ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مور یې نه وي، خور یې نه وي، نور کسان نه وي، خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی ده کې ورور ده، دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ځوان بېرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کوم، بیا کینم نو بیا هغه ماته بېرته وجهره مدنی صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعیت هغوی دلته عملن لکه موږ ګوري. نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند ده، به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ما ته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوې، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او یو دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي په دې برخه کې.
خپل مېرمنې په دې برخه کې څه کولای شي چې دا ثابت کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زیم لرم، په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولای شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند تکې دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خدا ده، دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي. خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زه ومنم. زمونږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بېچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا ځورېدلي دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې زما څه وای دا دی که دا مانه خفه شو نو خدای خفه دی. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس همدا دی که خاون مې خفه شو نو د مانه خدای خفه دی. نو دا یوازینۍ مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي، او دا دروازې نو د الله ربالعزت په خپل فضل قدرت سره خلاصي کی
لدی ورسته به داستون ز څومره نورم زیات سی زکه افغان جونې نس کولای درس و یغه مرمنه چې کار درلو د وظیفه تخپل نسیت للی یو څه داستون زل بخانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره د نورم زیات دی لسی څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل د تعلیم مخه بندول دا ګوره ک فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غول دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته پټولنه کې کله عدمي ته پټولنه کې صرف د نارینو د خدمت د پاره ته پټولنه کې صرف د نارینو د چنچته تر غوړی هغه د کوم مطالب چې هغه پوره کا تاله د علم ته تاله د تعلیم ته تاله د فاکولټی ته تاله د انجینری ته یعنی دغه فیل دوله په قصد نه ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره دا خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډیرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوې دي ذهنیت اوس خلاص شوی دی دوی پوهېدلې دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي همدا هلته که مثبت اړخ ته یې راسو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته روادري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوکې ځای په ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجې نه زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي
همدغه سو وسره کیږي همدغه سو وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پور باندې پردی چې دوی نخ کاره کوي محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری غبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریک ژوند غواړي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د دا تمام کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي دي هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د زړه ټوټه وي چا به سره تکالیف تیر کړي چا به سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوري بلکې د خپل اولاد وګړي د ستاسو فامیل دی د ستاسو کور دی د ستاسو د کور غړي دا
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپل مېرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویي کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې چې دي خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه به ټولو نارینو ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابوبکر صدیق را ننوته ابوبکر صدیق د عائشه پلار وو نو چې کله ابوبکر صدیق را ننوته د بهر اواز واورید د عائشه نو را ننوته کور کې عائشه غواخ ولا یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته جمع هيا ابوبکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر داس ما مرمن دا نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخ اړه ورچ ګوره څنګه د درنې تپیل نه مخلاص کړ د غواخ نه خلاص کړی اوس خورا سره پخلاشه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چیرې پای شوی او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو کتر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه که ابوبکر لای شوی ابوبکر پلار او چورته چې ته د حق نه رجې ما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي ته د حق نه رجې باندې د خوشونتو کې د ازما مېرمنه کستا لور د کار شو په خپل ځای نارینه
باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دغه د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چې هغه کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب دې پیدا کړي، مطالعه دې کړي او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي تر څو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د میرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ، باعزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرز کې چې است علمال او ملګری.
دار وکړو سود سر بخار سو بہن انتظار کروں سو سرم بلو یلار اشکلو یادونو تا سو سو تصویرو نسا راوڑا مزخمونو تا
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پل سوکل پردوشن نن سبانه